درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې د موسیقي پروګرام اوري لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن اعلان وکړ چې لراتونکو نه به له کورونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو خبرګون وشوت او په خوس کې یو ولسوال په ترافیکی پیښه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبرې په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیریه مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناسته دی. په لوګر کې په یو ترافیکی پیښه کې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویندوی عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د پیښه د لوګر ولایت د تیره پسیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل
آی پلیج ټو بی ا پرزیدنت هو سیکس ناٹ ټو ډیواید بٹ یونیفای.
د وی ز د ولسمشر په هیڅ ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه همشنه ایالتونه دي بلکې یوازې متحده امریکا ښکاری. د همداراز ویل راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبه ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پروند امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو خو د جنوري تر شلمې پورې به چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک تر لاسه نکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړه. په دې ایالت کې د ټرمپ او بایدن رای ډېری سره نږدې دي. ولسمشر ټرمپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماری کوپا د سیمې په محکمه کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په دعوه کې ادعا شوی چې د انتخاباتي کارکونکو لارښوونه سبب شوی چې رای ورکونکي د رای ورکولو په مرکز کې یو تڼۍ کې کاږي چې له کبله ممکن د دوی رای ضایع شوی وي. په اقامه شوي دعوه کې د غرض ویل شوی چې دا رای ممکن د روسینا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ټرمپ 40,000 ډیری رای لري. د امریکا متحدانو د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ او جرمني د اټلانټیک د دواړو خواو ترمنځ یو نوی او موجود باب وباله خو روسیې پرې چوپتیا غوره کړې ده. ویل کیږي چې بایدن به د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پرتله د روسیې په وړاندې د دغه هیواد د بشري حقونو د سابقې په اړه سخت دریز غوره کړي. منتخب ولسمشر بایدن په ځلونو پر ګاونډیو د یرغل او د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې په شمول د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اقداماتو چې د ناوړه اقدامات بولي نیوکې کړي دي. بایدن په وروستیو کې روسیا د مخالف هیواد په نوم یاده کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میدوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په څلورمه نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میدوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میدوز د مارچ په 1 د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کس دی چې د ټرمپ د دفتر رئیس شوی. میدوز د ولسمشر ټرمپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. او د ایران د بشری حقوقو مشهوره مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوې ده. نسرین ستوده و 52 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې و. زموږ خپل آزادي رادیو اوري د آزادي رادیو خبرونه د سهار له وود ما شام تر وو په منځنۍ څپه 12 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د رواني خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو مخکې تر دې افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې روان بهیر له خطر سره مخامخ کوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپلو څرګندونو کې د پاکستان مدرسې د افغانستان د جګړې اصلي لامل بللي. په همدې حال کې ناټو هم وایي پاکستان باید د سولې بهیر د ملاتړ لپاره هڅو ته دوام ورکړي ځکه چې یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند وای د طالبانو زیات سوي حمله د سولې بهیر زیانمنوي او خلک د دې پروسې په اړه مایوس کوي. صدیق صدیقی د شنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې زیاته کړي
افزایش خشونت او افزایش حمله های طالبان
د طالبانو د حملو زیاتوالی زموږ د سولې پروسه ضعیف کوي، له خطر سره مخامخ کوي. افغانان او نړیواله ټولنه ناهیلي کوي. له بده مرغه له امریکا سره د طالبانو د موافقه لیک له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو د دې پروسې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښودلې.
صدیقي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د روزګان او کندهار په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړي. صدیقی په خپلو خبرو کې پر پاکستان هم انتقاد کړی او ادعا کړی چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی له پاکستانی مدرسو سره مستقیم تړاو لري.
یو شمیر ملایان چې موږ یې د طالبانو مانوي پلرونه بولو زموږ د نظام او خلکو پر وړاندې خبرې کوي او مذهبي افراطیت او ورانون کې جهادیزم ترویجوي چې دا د نړیوالو اړیکو په خلاف کار دی. له پاکستان از موږ هیله دادا چې د دغو مدرسو مخه ونیسي. دا مدرسې د افغانستان د ویرانۍ او په افغانستان او سیمه کې د افراطي اسلام د خپرېدو اصلي لامل دی.
تر دې مخکې د پاکستان یو مذهبي مشر حامد الحق د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 4 نیټه په پېښور کې په زبیریه مدرسه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغان حکومت دې طالبانو ته تسلیم سي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. د افغان ولسمشر د ویان د څرګندونو پر مهال ناټو هم د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې د بهیر او یووالي په برخه کې خپل کاري پلان عملي کړي. دغه ائتلاف د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ پاکستان هڅو چې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره د سولې او یووالي په برخه کې خپل کاري پلان عملي کړي. یو خوندي او باثبات افغانستان د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټیکور وو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت لمرستیال قومندان تورن جنرال ګیلز هیل او د ائتلاف د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو د افغان دولت د مذاکره چی ټیم غړیو فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی او شریفه زرمتی وردک سره د ویډیو کانفرنس لاله خبرې وکړي. د افغانستان د سولې مذاکره چی ټیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغان مذاکره چی ټیم غړیو د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ او پر ملکیانو حملې د نه منلو وړ وبللې.
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له مخې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپل سیال ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړې. که د انتخاباتو په رسمي پایلو کې هم د بایدن بری تایید شي، نوموړی به د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په امریکا کې دا بدلون به پر افغانستان او سیمه څه اغیز ولري؟ په دې موضوع مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وغوښتل چې په دې اړه نظر څرګند کړي چې د ده په باور د افغانستان په اړه به د ټرمپ او بایدن په پالیسۍ کې څه توپیر وي.
زه فکر کوم د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن پالیسیګانې چې د افغانستان په اړه دي یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران، یعنې راتلونکي ولسمشر جو بایدن او سلام ولسمشر ټرمپ، غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کوم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستانه راوځي او د طالبانو سره په قرارداد کې یا موافقه کې دا ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستانه راوځي. خو ولسمشر بایدن بیا په بله طرحه فکر لري. هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤولانه توګه جنگ ته پای کړي او داسې افغانستان وروسته پرېږدي چې بیا پراتونکي امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورینو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي او ځینو سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات ده چې افغانستان ستراتیژیک ته بیا له سره کتنه وکړي او وګورو چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندي اوسي او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د کوم خطر زاله نوسی. ځکه دوی پخوا هم افغانستان یا سیمه یو پری خو په 1902 کرنو کې دوی ته تجاوته ده چې بیا نه غواړي هغه سي غلطي تکرار کړي. په عراق کې هم دغه سي غلطي تکرار شوې وه چې امریکا د عراق نه راوتل نو داعش را پیدا شو، سیمه کې خلا را پیدا شو. دوی د خپل رهبری کمی احساسوي په سیمه کې او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وغواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کالو کې افغانستان کې یا سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبری نه کولو په لړ کې هغه بیرته لګډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤولانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایدن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره هغه کوم برجام چې امضا شوی دی هغه ته بیرته ورشي. روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هیڅ ښه نه لګي. روس متهم دی چې په تېر انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته، څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو. خو غواړي چې په منځني ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښایي، خپل رهبری بیرته ترلاسه کړي. هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوی وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکرین کې څه کېږي، نور سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي. هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. اوس به هم د کابل ورځپاڼو ته وګورو چې څه یې لیکلي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي په کابل پوهنتون له برید وروسته په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوي له طالبانو سره له مخامخ ناستو ډډه کړې، خو روښانه نه ده چې دغه اعتراض به د څو ورځو لپاره دوام وکړي. په سرمقاله کې راغلي که د افغان پلاوي هدف طالبانو باندې د دې له امله فشار راوستل وي چې تاوتریخوالی راکم کړي، نو نورې لارې چارې هم شته. د سر مقاله لیکوال ویره ښکاره کوي چې له مخامخ ناستو د افغان پلاوی ډډه به د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او حالات په نور هم ناوړه خوا ته ولاړ سي. د سر مقاله په پای کې راغلي د قطر هیواد او نور هیوادونه چې د دغو مذاکراتو تسهیل کوونکي دي باید په اوسني وضعیت کې استوار پاتې سي، د ژر خبرو د پیل لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي ورځ تر بلې په ټوله افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتیږي چې زیان یې د سولې روان بهیر ته چې له ډېره وخته ورته د ولس سترګې بې اوړي. د لیکوال په باور د سولې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د لیکوال پان روانه جګړه او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په سخته د سولې ترلاسه شوی فرصت ګواښي.